دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابا آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمانه خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امریکا سفیر جان بسوایی په کابل او لوګر کې د بریدونو له امله د طالبانو د بندیانو تبادله ځنډیدلې ده. په ایران کې د تیلو د بیې لوړېدو له کبله په تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې لا هم مظاهرې روانې دي، او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن په ډېر اطمینان ویلي دي چې د امریکا د پوځ عدلي سیستم لوړ قابلیت لري او خپل پوځیان مسؤل ګڼلی شي.
نن د یکشن به ورځ د لړم د میاشتې شپږویشتمه د 2019 کال د نومبر د میاشتې له 18 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ د خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. د ننګرهار له اچین ولسوالۍ نه 225 داعش وسلوال له سلګونو ښځو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شوي دي.
موږ روا وخت دلته جنگ د پاره او دلته چې جنگ تر وختونو دلته جنگ موږ نه وو،
کندهار ولایت کې د پولیو ضد واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو 15 ورځنی کمپاین نن پیل شو.
یوولس فیصده کوچنیان یا دولس فیصده کوچنیان تر اوسه پورې په دغه څلور ورځو کې د واکسین څخه پاتې وو. په دې باره کې دا 15 ورځې به دوی کار کوي.
د امریکا د اساسو مجلس کې دیموکراتان د ولسمشر ټرمپ د ماخذي تحقیقاتو کې د شاهدانو نه د علني پوښتنې کول پایل کړي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او درته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات د سیمې او نړۍ پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا سفیر جان بس ویلی دی په کابل او لوګر کې د بریدونو له امله د طالبانو د بندیانو تبادله ځنډیدلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلی دی هیواد یې په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا په خاطر د درې طالب بندیانو د خوشي کولو په باره کې د جمهور رئیس غنی د اعلان ملاتړ کوي، او همداشان په کابل او لوګر کې د دې تازه بریدونو نه وروسته د دغو بندیانو د خوشي کولو په حقله د افغانستان د حکومت د بیا غور کولو د پریکړې طرفداري کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د شنبې په ورځ د نومبر په 14مه اعلان وکړ چې دا تبادله ځنډیدلې ده، او د طالبانو درې غنی انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم د حکومت سره بندیان دي. د جمهوری ریاست نطاق دوا خان مینپال ویلي
افغانستان استعمار دولت د تبادله پر دې پروسه باندې لسره غور کوي، د ملي ګټو مصالحو پرونا کې به تصمیم ونیسي. په شرایط خو معلوم دي چې تاوتریخوالی به کمی دي، د افغانستان د حکومت سره به مذاکرات کې دی او اوربند کې.
په کابل او لوګر کې د دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د خبرونو وروسته په دې باره کې رپورت لرو.
د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 1,00,000 قرتن شوي رای د اعتبار وړ دي. د انتخاباتو کمیسیون وای دا رای د دارالانشا د کمیسیون د کورنۍ او نړیوالو متخصصینو په حضور کې څرل شوي او کومه ستونزه پکې نشته. تر دې مخکې د جمهوري ریاست دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل ویلو چې 300,000 غیر بایومیتریکي رای د اعتبار وړ نه دي. له بلې خوا د انتخاباتو کمیسیون له درې ورځو ځنډ وروسته نن په اتیش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو لسره کار لسره پیل کا. نوموړي زیاته کړه چې 13 اونۍ په بادغیس، بامیان، اورزګان، نیمروز او میدان وردګ ولایتونو کې غیر بایومیتریکي رای شمیرل شوی، او په باقی پاتې ولایتونو کې هم دغه پروسه پیل شوې ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست نطاق او بخي د جمهوري ریاست کاندید او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دی د جنجالی رایو د بیا شمیرلو پروسه بند کړي. خاغلی عبدالله وایي چې کمیسیون د دغو رایو په اړه دوی ته د منلو وړ توضیحات نه دي ورکړي، او له همدې امله یې پریکړه کړې ده چې سارونکي د رایو د بیا شمیرنې په پروسه کې ګډون ونه کړي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې اعتراض کړی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه د پاسه 1,09 زره رایې چې یو شمیر نورو کاندیدانو هم خپلې اندېښنې پې څرګندې کړې دي د اعتبار وړ بللې دي. کمیسون وایي چې دغه رای د دارالانشا د کورنۍ او نړیوالو متخصصینو په حضور کې وسیړل شوې. کوم مشکل پکې نشته؟ ډاکټر عبدالله ویل
کمیسون مستقل انتخابات
د ټاکنو خپلواک کمیسون د هغه ټولو قانوني غوښتنو له مخې چې موږ کړي او نورو محترمو نماندانو کړي او یا ټاکنیزو ټیمونو کړي پر خپلو پریکړو د قانون او طرزالعملونو سره سم له سره کتنه وکړي او له کمیسون څخه همدا هیله کیږي.
ښاغلی عبدالله وایي کمیسون د هغه رایې چې بایومتریک شوي نه دي باطل اعلان کړي او کنه د دې کار مخه به ونیسي. ښاغلی عبدالله همدارنګه په کمیسون باندې تور لګولی دی چې د جمهور رئیس غنی د دولت ساز ټیم نه یې دستور اخیستی دی چې باطل رای هم وشمیري.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه 133 وسلوال کسان نن مطبوعاتو ته وښودل چې ویل کېږي ټول یې د داعش د ډلې غړي دي او اته 70 پکې بهرنیان دي چې زیاتره یې پاکستانیان دي. د تسلیمې په مراسمو کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وویل دغه کسان 13 تسلیم شوي وو، 190 ښځې او 200 ماشومان هم پکې شامل دي. میاخیل وویل
زه فکر کوم چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. په دې کې زیات افراد چې کوم وو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي.
میاخیل ویل تسلیم شوی وسلوال کابل ته بیول کیږي چالته په حکومتي سطح خپل هوادون ته بیرته ولېګل شي. تسلیم شوی وسلوال ویل چې په چین کې ورته په خیرانه ورځو کې ډوډۍ هم نه رسیده او جګړه سخته شوې وه، خو اسلامي دولت یا داعش د دغه تسلیم شوی وسلوال په باب تر اوسه پولیس نه دی ویلي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې افغانستان د نړۍ په اغو دریو ولایتونو کې شامل دی چې د ماشومانو مړینه پکې د نورو هیوادونو په نسبت لا اوس هم ډیره لوړه ده. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو په مړینې اندېښنه ښودل شوې ده او ویلي دي چې افغانستان د انګولا او سیرالیون نه پس په نړۍ کې دریم هیواد دی چې اوس هم پکې ډیر ماشومان مري. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې یو لوی دلیل د وخت نه مخکې د ماشومانو تولد دی. نن د نومبر 18 په ټوله نړۍ کې د وخت نه مخکې د ماشومانو د تولد په نوم ورځ نمانځل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف او د امریکا د نړیوال انکشاف د ادارې په مرستې دغه ورځ نمانځل شوې ده.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر د یکشنبه په ورځ په ډیر اطمینان ویل چې د امریکا د پوځ اغلی سیستم لوړ قابلیت لري او خپل پوځیان مسؤل ګڼلی شي. دورز مخکې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د اردو 200 منصبان چې په افغانستان کې په جنگي جرم تورن شي او بخل. د دفاع وزیر نن په بینکاک کې پوښتنه وشوه چې دغه عسکرو بخنه پاړه به افغانستان او عراق ته څنګه اطمینان ورکړي. اسپر ویل د امریکا اردو ډیر منظم عدلي سیستم لري او باور لري چې سم قضاوت کوي، خو منتقدینو ویلي دي چې د ټرمپ لخوا د دغو منصبانو بخل د امریکا د اردو د عدلي سیستم په باره کې سوالونه پیدا کوي چې د جګړې په میدان کې به هر ډول ظلم وزغمل شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله په تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې لا هم مظاهرې روانې دي. په متحده عربی اماراتو کې د امریکا سفیر جان رکالتا ویلي دي چې ایرانیان حق لري چې د خپل راتلونکي د پاره پورته کی او د نړیوالې ټولنې یو برخه ووسی، خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی مظاهره کوونکي غله ګڼلې دي، وایي عامه شتمنی لمنځه وړي. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
مظاهره کوونکو خپل موټر په لویو لارو کې درولي او په تهران او نورو ښارونو کې یې اعتراضیا مظاهره کړې دي. یو شمېر کسانو تاوتریخوالي ته مخه کړې، په ځینو ساحو کې اورونه بل کړي او حتی ډزې کړې دي. په مظاهرو کې یو شمېر کسان ټپیان او وژل شوي او یا نیول شوي دي، خو چارواکو د شنبې په ورځ یوازې د یو تن د وژل کېدو خبره تایید کړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د یکشنبې په ورځ د حکومت لخوا د تیلو د بیې لوړېدو د پریکړې هرکلی وکړ او لاریون کوونکي اشرار وبلل. حکومت د هیواد په کچا انټرنیټي خدمات بند کړي چې په ښارونو کې د مظاهرو مخه ونیسي. دا په ایران کې لومړی ځل دی چې د تیلو بیه 50% لوړېږي. تاج امینیار، داشنا راډیو، امریکا غږ.
د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو د یکشنبه په ورځ ویل تر څو چې متحده ایالات په مذاکراتو کې خپله د بدبینۍ پالیسي ختمه نه کړي شمالي کوریا به ورسره په اټومي مسایلو بیا خبرې ونه کړي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو وروستۍ پریکړه چې د پینګیانګ د بشري حقوقو د سرغړونې په باره کې کړې د امریکا په مشرۍ یو سیاسي تحریکو
د برما حکومتي چارواکو د نړیوالې جنایي محکمې هغه پریکړه رد کړې ده چې د برما د پوځ او پولیسو لخوا د روهینګیا د مسلمانانو په اقلیت د جرمونو د تحقیقاتو په حق لکړې ده. د یانګون د ای پی خبری آژانس د رپورت خلاصه واوري.
د حق نړیوالې جنایي محکمې د پنځشنبه پورست څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې د برما یا میانمار د مسلمانانو په خلاف د بشري جرمونو په اړه تحقیقات کولی شي. خو د برما د حکومت ویان زا اهتی په دې اړه د جمعې په شپه په یانګون کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې حکومت اوس هم پر خپل دې دریځ باندې کلک ولاړ دی چې د حق نړیواله جنایي محکمه د برما د پوځ او پولیسو د اعمالو او کړو وړو په باب د تحقیقاتو اختیار نه لري. په 2018 میلادي کال کې په پراخه کچا د رخاین په حالت کې په پراخه کچا د روهینګیا په مسلمانانو باندې د ظلم او ډلیزو وژنو تورونه لګیدل دي. خو برمای چارواکو ویلو چې دوی په رخاین کې د ترورزم په ضد مبارزه کوله. افریقایي هیواد ګامبیا د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب د هاګ نړیوال جنایي محکمې ته خواست کړو چې د روهینګیا د مسلمانانو د ډلیزو وژنو او نسل کوشۍ په باب تحقیقات وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکو نن ویلي دي دوی د خار د پولي تخنیک په پوهنتون کې مسؤول دي او په دفاعي حالت کې دي. دا مظاهره چیان محصلین دي او پولیس کوشش کوي چې د وخت به یو انکه غاز او د اوبو د شیندلو په زور له دې ساحې نه وباسي. یو محصل ویلي دي دوی د علمي ازادۍ او دفاع کوي. یو خاص یو داسې محصل وو خوده چې د غشي وشتلو لپاره تیارې نسی. د حکومت ضد مظاهره کوونکو چې د تیرې هفتې راهیسې ډېر پوهنتونونه اشغال کړي دي ځینو یې ساحې پریښي دي. خو قهرجن مظاهره چیان لا هم د پولي تخنیک په پوهنتون کې دي او د وتلو امر نه مني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه مواردل په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه له سره پیل کړې ده. په دې اړه درته رپورټ لرو لګروستای اوري. افغان دولت وایي چې د انس حقانی په ګډون د طالبانو د دریو مهمو غړو په خوشی کولو سره له سره غور کوي او ویل زندانه د دغو بندیانو آزادول ځکه وزنډول چې طالبانو د دې پروسې شرایط مراد نه کړل. بلخوا د افغان شنونکو یوه ډله چې په قطر کې له طالبانو سره لیدلې وي د بندیانو دغه تبادله ځکه ځنډېدلې چې امریکایانو داسې شرایط وړاندې کړي چې تر هوکړې وړاندې طالبانو ونه منل. حکمت سروشي په اړه رپورټ چمتو کړی.
افغان دولت وایي چې د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم له دوی سره بندیان دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ اعلان کړی و چې د طالبانو دغه غړي به د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې په مشروط ډول خوش کوي. ارګ وایي د بندیان خوش کول ځکه وځنډېدل چې طالبانو د تبادلې شرطونه مراعت نه کړل.
افغانستان اسلامي دولت د تبادلې پر دې پروسه باندې له سره غور کوي. د ملي ګټو مصالحو په رڼا کې به تصمیم ونیسي. په شرایط خو معلوم دي چې تاوتریخوالی به کمی دي. د افغانستان د حکومت سره به مذاکرات کیږي او اوربند به کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي چې د سولې د پیاوړتیا لپاره د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د اعلان او په لوګر او کابل کې تر بریدونو وروسته د دغو بندیانو پر خوشی کېدو د بیا غور ملاتړ کوي. د پوهنتون د استادانو او شنونکو یو ډله چې په قطر کې له طالبانو سره 15 ورځې د سولې خبرې کړي وایي چې د امریکایي پوهنتون استادان ژوند دي خو د بندیانو په دغه تبادله کې امریکایان لخپلی هوکړې پر شا سوي.
د نتیجې تر رسیدلو چې د اوس لپاره دغه بندیان خوشی سي اوربند او بین د افغان حکومت سره خبرونه امریکایان تیر سوي ولو بیا چې کله د خلک الوتکې ته راوستل کیږي یا خلاصيږي یو داسې شرط چې پیغه باندې درې سلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنز خبرې سوي ولې امریکایان هغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني.
د دغه ډلې غړي وایي چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تر توافق وروسته بین الافغاني مذاکراتو او په دغه خبرو کې اوربند ته ژمن دي خو د سولې خبرو ته شرایط لري.
چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو لس میاشې په کوم شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطعا بیا باس نه کوو. هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به باس کوو. نو ځکه دا لس میاشتې چې زموږ وخت زیات شوی د افغانانو یا د خارجانو دا وخت موږ بیا نه ضایع کوو. نو موږ او دا ځل ته موږ تعهد داخلو چې ته موږ سره توافق ته رسیږي بیا د امضا کیم باید بیا لاسلیک بیا نور د وخت ضایع سبب نه شي.
ټاکل سوی په راتلونکو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو استازي د چین په بین الافغاني ناسته کې د سولې په اړه خبرې وکړي. شننکه وایي که تر ناستې وړاندې د دغو بندیانو تبادله وسي د سولې د مذاکراتو له پیل سره مرسته کولای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. چارواکي وایي چې تیره اونۍ کې د ننګرهار له اچین ولسوالۍ نه 215 داعش وسلوال له سلګونو ښځو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شوي. د داعش تسلیم شوي غړي څوک دي؟ لږ وروسته یې په رپورټ کې ځواب اوري. خو تر دې مخکې درته د انتخاباتو په اړه رپورټ لرو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه له سره پیل کړې ده او څه باندې 1,010 قرنطین شو رایو ته اعتبار ورکړی دی. د ثبات او همپالنې ډلې یو ځل بیا له دې پروسې سره مخالفت کړی او د درولو غوښتنه یې کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له درې ورځو ځنډ وروسته د یکشنبې په ورځ د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه بیرته له سره پیل کړه. د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات امریکا غږ ته وویل چې په 9 ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرل پای ته رسیدلی دي او که د کمیسیون د کار په وړاندې خنډونه رامنځته نه شي په پاتې ولایتونو کې به هم دا پروسه بشپړه شي.
د هغه محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره کړي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایت کمیسیون فیصله کړي ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او زموږ همکاران ټول په مثالي کار کوي ترڅو څنګه چې کېږي دا پروسه پای ومومي، خو په دې شرط چې چېرته مزاحمتونه رامنځته نه شي او یا هم خنډونه ونه اوسېږي ترڅو د محلونو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړ شي.
ښاغلی سادات دغه راز وویل چې د انتخاباتو کمیسیون 1,010 او 410 قرنطین شوي رایې د کورنیو او نړیوالو متخصصینو په حضور کې سیړلی چې پر وینا یې کومه ستونزه نه درلوده او مرکزی سیستم ته پورته شوي دي. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ځل بیا د رایو له تفتیش او بیا شمیرلو سره مخالفت کړی او ژر تر ژره یې د دغې پروسې د ودرولو غوښتنه کړې ده. د دغې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل که چیرې کمیسیون د بیا شمیرلو پروسه ونه دروي نو خپل مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي.
فیصله کردیم که در روند بازشماری ما سم
موږ فیصله کړې چې د بیا شمیرلو په بهیر کې برخه نه اخلو. د برخې نه اخیستلو معنا څه ده؟ که چیرې کمیسیون ژر تر ژره او همدانن په خپلې فیصلې بیا غور ونه کړي د دې معنا راتلونکي تصامیم دي. دوی په خپل لاس د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
اینا به دست خود مشروعیت انتخابات از زیر سوال میبره.
ښاغلی عبدالله د غراز د انتخاباتو کمیسیون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز ډلې په ملاتړ تورن کړ. خو د انتخاباتو کمیسیون ویان زبی الله سادات وویل چې کمیسیون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د قانون او طرز العملونو پر اساس کار کوي. د دولت ساز انتخاباتي ډله د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسې څخه په ملاتړ وایي چې انتخاباتي ډلې باید د کمیسیون د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. د دغې ډلې ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
موږ لپاره په ټوله کې د کمیسیون استقلال مهم دی، د پاک رایو حساب مهم دی چې د افغانستان خلک مطمئن شي چې یوازې د هغوی پاک رایې تعیین کوونکي دي. بینند شفافیت لپاره باید چې نهایي هڅه وسي. له نورو سیاسي ډلو هم غواړو چې هغوی د دې پروسې خنډ ونه ګرځي او اجازه ورکړي چې کمیسیون د پروسې د اصلي مسؤل په توګه رایې تصفیه کړي او نتیجه اعلان کړي.
خو له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو څخه وړاندې په دې پروسه کې د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت ترلاسه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیره رسا امریکا غږ ته وویل
د قانون او طرز العملونو پر اساس ټاکنیزو ټیمونو حق لري چې خپل نگرانی او اندېښنه بیان کړي او کمیسیون هم د قانون او طرز عملونو پر اساس مکلف دی چې د هغوی د مشروع غوښتنو جواب ورکړي او هغوی ته وضاحت او قناعت ورکړي.
په ورته وخت کې د کاندیدانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو کمیسیون لخوا د رایو بیا شمیرلو له بهیر سره مخالفت اعلان کړی دی. دغه شورا ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو د بهیر نتایج نه مني او زیاته کړې ده چې د دوی ناظرین به په دې پروسه کې ګډون ونه کړي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکو. چارواکي وایي تیرونی د ننګرهار له اچین ولسوالۍ نه 215 وسلوال له سلګونو ښځو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې په تسلیم شوو وسلوالو کې 3 پاکستانی دي. نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال زبیول غازی په رپورټ کې اوري.
د ننګرهار ملي امنیت ادارې غدریت یا وسلوال رسنۍ ته وښودل چې وایي ټول د داعش ډلې غړي دي او یوازې وات یا پکې بهرنیان دي چې اکثر یې پاکستانی دي. د تسلیمۍ په مراسمو کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وویل دغه کسان تیره یوه اونۍ کې تسلیم شوي چې 190 پکې ښځې او 208 پکې ماشومان دي.
215 کسه نارینه دي. د دې نه علاوه 190 ښځې او 200 ماشومان هم دي چې دا 308 کسان کېږي. د تسلیم شو کسان نن دلته حاضر چې کوم یو دي 103 کسه دي او 200 کسه مخکې تاسو ته ښودل شوي وو. نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. په دې کې زیات افراد چې کوم وو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي.
هغه وایي تسلیم شوي وسلوال ښځې او ماشومان چې د بهرنیو هیوادونو دي کابل ته وړل کیږي او په حکومتي کچه به خپلو هیوادونو ته وسپارل شي. دوو تسلیم شوو وسلوالو چې د ډیورن کرخې هغې غاړې تیرا او اورکزۍ اوسیدونکي دي رسنیو ته وویل 4 مخکې ورته د پاکستان په مدرسو کې د جهاد درس ورکړل شوی چې ګنې په افغانستان کې بهرنیان دي او بالاخره چین ته د جګړې لپاره ورغلي وو.
هر ټیم باندې پنځه وخته منځ کې کېږي. هر ټیم نه دا دعوت راکړل شي تاسو ته په افغانستان کې جهاد ودی هلته مرتد دی او کافر دی. خو هر ټیم نه دا دعوت راکړل
نو موږ روا وخت دلته جنگ د پاره او دلته چې جنگ تر هغه وخت نه دلته جنگ موږ نه وو. هسې افغان وجنه وه
چرو باندې اکمالات کول داعش څخه او بیا خیر کې بس د حکومت طرف نه فشار ډیر شو نو راولو دلته سولې بهر.
دوی وایي د تسلیمېدون وړاندې ورځو کې ورته ډوډۍ هم نه رسېده او جګړه پی سخته شوې وه. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي د پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړی چې د داعش ډلې دغه وسلوالي افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږلې دي.
کدرتوم لس افغانان باندې پکښې ټول د پولي داخه غاړې دي. اکثریت پنجابیان ورکزي او داسې نور دي. زه د پنجاب ادارې ته وایم تر څو پورې افغانان وژني افغانان به مړه سي غلامي بارګیز ونه مني.
خو داعش ډلې لا دغه تسلیم شوو وسلوالو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. که څه هم طالبانو دا وکړي چې د ننګرهار په اچین کې د داعش پر وسلوالو سیمه راتنګه کړې وه او افغان حکومت ترې داعش بچ کړي. خو د ننګرهار د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د تسلیمۍ د لړۍ توندېدل یوازې د حکومتي عملیاتو پایله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په ایران کې د تیلو د بیې لوړېدو له کبله په تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې مظاهرې لا روانې دي. په متحده عربي اماراتو کې د امریکا سفیر جان رکال ته وایي چې ایرانیان حق لري چې د خپل راتلونکي لپاره غږ پورته کړي او د نړیوالې ټولنې یوه برخه اوسي. خو د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنهایی مظاهره کوونکي غله ګڼلي چې په وینا یې عامه شتمني له منځه وړي. په مو کې رپورت.
مظاهره کوونکو خپل موټر په لویو لارو کې درولي. په تهران او نورو ښارونو کې اعتراضیه مظاهرې شروع کړي. یو شمېر کسانو تاوتریخوالی کړی. ځینو ساحو کې اورونه بل کړي او حتی ډزې هم کړي دي. په مظاهره کې یو شمېر کسان ټپیان او وژل شوي او یا نیول شوي دي. خو چارواکو د شنبې په ورځ یوازې د یو تن د وژل کېدو خبر تایید کړ.
خدا کنه که ما واقعا منجر به این نشه اقدامی که به هر حال ما ناگزیر باشیم از نیروهایی که به هر حال در شرایط خاص وارد عمل میشوند. البته برای افرادی که هنجار شکنی، قانون شکنی و ایجاد نارامی میکنن وارد بشیم.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د یک شنبه پورز د حکومت له خوا د تیر دوبی لوړیدو لپاره هرکلی وکړ او لارنکون کې اغلو بلل چی عامش تمنیو ته اور اچوي.
آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
خامنه‌ای په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې حکومت د هیواد په کچه انټرنیټي خدمات بند کړي چې په خارون کې د مظاهرو مخه ونیسي. د تیلو بیه تقریبا 50% لوړه شوې ده. د ایران مذهبي رهبر چې په حکومتي تلویزیون کې خبرې کولې وایي مظاهره کوونکي د انقلاب ضد او د ایران د بهرنیو دښمنانو لخوا لمسول شوي دي. د تیلو د بیې لوړولو په حق له د ایران د ولسمشر حسن روحاني ننګه وکړه.
مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنند.
په ایران کې د روان مظاهرو په ارتباط په متحده عربی اماراتو کې د امریکا سفیر وای دوی په ایران کې د رژیم بلدون نه غواړي، بلکې غواړي چې ایرانیان د خپل راتلونکي په حق له په خپل پریکړه وکړي.
فکر کوم خلک په تنگ راغلي ځکه یې غږ پورته شوی. هغوی ازادي غواړي، هغوی د نړۍ آزاد بازار ته لاسرسی غواړي. زه باور لرم چې ایرانیان د یو ملت په توګه ډیر سیال خلک دي او باید له نړۍ سره ونښلول شي. تاسو چې اوس کوم پرمختګ وینئ، د هغوی خپل خلک ورته وایي چې بدلون غواړي. امریکا سره د کینی مذاکرات دی وکړي، دا به د ټولو په ګټه وي.
که څه هم د نړۍ په کچه په ایران کې د تیلو بیه ډیره ارزانه ده، خو د نوې بیې له مخې په هر لیتر تیلو کې د امریکایي ډالر 10 سنټ شاوخوا 6 افغانۍ لوړوالی راغلی چې دا په ایران کې دننه لومړی ځل چې د تیلو بیه 50% لوړیږي. د یو ګیلن تیلو بیه 2.68 سنټ ته رسیدلې ده. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان روغتیایي مسؤلین وایي چې په کندهار ولایت کې د پولیو ضد واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو 15 ورځنی کمپاین نن پیل شو. په اکلی پامو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ.
په کندهار کې د پولیو رتیر کمپاین څخه د پاتې ماشومانو د بیا واکسینولو پروګرام نن لومړی ورځ وه. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیو واکسین په تیر کمپاین کې 80% هدف ترلاسه شوی دی، خو لا هم د دې ولایت په 80% کې د کلینیک پر کلینیک د پولیو پروګرام محدودیت پر خپل ځای دی. ډاکټر نصرت وایي چې په کندهار او ولسوالیو کې 10% ماشومان په تیر کمپاین کې له واکسین څخه پاتې شوي چې دوی د وقایې لپاره نن 15 ورځنی کمپاین پیل کړ.
په جنوب حوزه کې د پولیو تیر کمپاین د نومبر په میاشت کې ترسره شو، پای ته ورسېدل. په دې کمپاین کې د کندهار په شمول په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او زابل کې کمپاین ترسره شو. 80% خپل هدف ته رسېدلی یو، 10% یا 12% پاتې یو. مونږ نوټ مونږ اوس هم کار کوي د 15 ورځو لپاره. هغه کوچنیان چې 10% کوچنیان یا 12% کوچنیان سر اوسه پورې په دغه 4 ورځو کې د واکسین څخه پاتې وو، په دې باره کې دا 15 ورځې به دوی کار کوي.
جنوبی ولایتونه د ټول هیواد په کچه د پولیو د ویروس تر ګواښ لاندې یوازنۍ سیمه ده چې په روان کال کې د پولیو 15 پیچ پکې سبسې ویدي. له دې شمیر څخه 3 پیچ په کندهار، 15 په هلمند او 8 نورې هم په روزګان ولایت کې دي. د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز مشر ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په پرلهپسې توګه د واکسین له پروګرامونو څخه د ماشومانو پاتې کېدل او د پاکستان سره زیات تګ راتګ په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي عمده لامل دی. بلې خوا ته له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه وایي چې له موجوده کمپاین څخه باید ټولنه په سمه توګه ګټه واخلي.
پولیو اکثره پیښې تقریبا کندهار، هلمند او روزګان کې رامنځته شوي دي، نو هلته بیا په خاص ډول باندې باید ټول ماشومان واکسین شي تر څو د ویروس د نورو خپرېدا مخنیوی وسي.
په جنوبي ولایتونو کې ټولټال 1.5 میلیونه تر 5 کالو د ټیټ عمر لرونکي ماشومان د پولیو د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو په تیر یو کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د واکسین د پروګرام په اړه د نظر د اختلاف له کبله یاد شمیر ماشومان په پرلهپسې توګه د واکسین له کمپاینو څخه پاتې شوي دي.
ورانو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا خدای مو شي.